په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتلې افغانستان د ترتګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شویو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسیدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سرات ښار اوسیدونکي ده. د هند رسنۍ وایي دغو څلورو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر اوښتو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګری شي. د پولیسو یو چارواکي دیپان بهادران ویلي پر دغو کسانو د نورو تورونو ترڅنګ له یو ممنوع سازمان سره د ملګري کېدو او ملاتړ تور هم لګېدلی. د طالبانو عمده مخالف ډلې داعش په افغانستان کې د ځینو وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یو ټرافیکي پیښې له کبله درې کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کامګار رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم کلي کې شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو د ټرافیکي پیښو له کبله د خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت بلل کېږي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تیره شپه خپل لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 3:30 د بشکک په مرزاکوف لوبغالي کې پیل شوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه وهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستیو شېبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول وواهه. له دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله المتیري د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه وایستل. په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال ځینو مینهوالو د نوموړي دا کړنه غیر مسلکي بللې، خو نور بیا له دې امله چې د دوی په باور لوبڅار په لوبه کې یو اړخیزې پریکړې کولې، د نوموړي د اعتراض ستاینه کړې ده. افغانستان چې په بي ګروپ کې له ایران او قرغزستان سره دی، خپله بله لوبه به د جون په 14 د ایران په وړاندې وکړي. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زر بوجې وړه ویشلې دي. د سعودي عربستان پوست انګریزي ژبې رسنۍ پرون راپور ورکړی چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28,900,000 زیات شوی. مخکې دغه شمېر 28,300,000 ښودل کېده. جرمنی صدر اعظم اولاف شولس ویلی په پام کې لري ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلی چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته لاغ خبرې وکړي چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمنی صدر اعظم پرون شنبه ویل دی به ډیر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي او ورنو به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو شدت بیا زیات شوی دی. د کولمبیا په امازون ځنګلونو کې هغه څلور ماشومان چې څلوېښت ورځې ورکو ژوندي موندل شوي او پرون شنبه د کولمبیا پلازمینې بوګاتا ته ولېږدول شول. دغه ماشومان د یوې وړې الوتکې تر سقوط وروسته ژوندي پاتې وو چې د پوځ په الوتکه کې روغتون ته انتقال شوي. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یوه جادویي ورځ ده. څلوېښت ورځې مخکې د یوې الوتکې پیلوټ له یوې ځنګلي سیمې تر الوتنې وروسته د انجن د خرابۍ راپور ورکړ. د الوتکې د سقوط په ساحه کې د پیلوټ، د دغو ماشومانو د مور او یو بل کس مړی موندل شوي. ځینو چارواکو ویلي چې په الوتکه کې ناست کسان د یوې وسلوالې ډلې له خطره د تېښتې په حال کې وو. تر پیښې وروسته 160 سرتیري او 70 نور ځایي کسان د پلټنې په عملیاتو کې دخیل وو. خبرونه مو اورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې مشر په دې اړه وایي
90% خلک د خط فقر لاندې دي.
د طالبانو تر ولکې لاندې پختر اجانس راپور ورکړی چې د طالبانو پوځیانو د پنځشنبه په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. په دې اړه له یو سیاسي شنونکي سره مرکه لرو.
زه فکر نه کوم طالبان دا توانایي ولري چې افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي.
د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 14 میلیونه پاونډ چې د 100 میلیونو ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د دې ترڅنګ چې راپورونه درته لرو په دې یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم راسره اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وسام راپورنه. د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنه وایي د بېوزلۍ او اقتصادي رکود یو علت په دغه هیواد کې د بیکارۍ زیاتېدل دي. بېوزلي کسان وایي د هرې میاشتې په تېرېدو سره یې وضعیت لا کړکېچن کېږي او د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ایواز بیبی چې د کورنۍ سرپرستی ورترغاړې دا مجبور شوه چې په کندوز ولایت کې د سړک پر غاړه وچه ډوډۍ وپلوري. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغه مرګټي چې په ډېره سختۍ سره د خپلې کورنۍ گزاره ورباندې وکړي.
له ناچارۍ ډوډۍ خرڅوم. میړه مې ناروغ دی. په کور کې شپږ کسان یو. لور مې هم راسره ده چې درې ماشومان لري او میړه یې له کوره شړلې ده. ورځ نه تیریږي. خپل هم ناروغیم او د اعصابو تکلیف لرم. له نا علاجې دا کار کوم. په سختۍ مو گزاره کیږي. خواړه او لرګي په پور رانیسم. ګټلې پیسې د اوړو او لرګیو دکاندارانو ته ورکوم. سوځېدلې ډوډۍ موږ ته پاتې کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې اسیګار پرون په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې به اقتصادي رکود تر هغو دوام کوي چې اساسي علتونه او د لوی اقتصاد د بې ثباتۍ اصلي محرک موندل شوی نه وي. سیګار وړاندیز کړی چې د بدیل معیشت او دوامداره کرنې په برخه کې پانګونه وشي او ښځو ته په اقتصاد کې د مشارکت زمینه برابره شي. امکایا د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنې مشر معروف قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ګڼو ځوانانو او ښځو وزګارېدو د بېوزلۍ پراخېدو ته زمینه برابره کړې ده.
سیاسي مشکلات چې پیښ شوي دي او ټول ځوانان چې د دولتي او خصوصي مرکزونه مشغول وو دوی بیکار شوي دي او ښځې چې 10% د مارکیټ کار او تشکیل ورکی ټول بیکار شوي دي. ملل متحد دي چې خصوصي بخشونه دي او دولتي بخشونه. 90% خلک د خط فقر لاندې دي او دا یو مشکل دي چې ځوانان ورس په ورس دا کشور ترکیي او مهاجرت وکړي. دا یو فاجعه دي چې پرمختګ نشي. دا مشکلات ورس په ورس ډیریږي او دا فاجعه انساني په منځ کې راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې وویل چې په ټول افغانستان کې 80% کورنۍ د عوایدو له کمښت سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې روان میلادي کال بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نږدې 28,900,000 ته زیات شوی. مخکې دغه شمیر 28,300,000 ښودل کېده.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو یوې څارونکې ادارې په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنه وایي د بېوزلۍ او اقتصادي رکود یو علت په دغه هیواد کې د بیکارۍ زیاتېدل دي. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو پوځیانو د پنځشنبه په ورځ د نیمروز په زرنج ولسوالۍ کې پوځي تمرینات وکړل. د دې اژانس په وینا په دغو تطبیقاتو کې سپکې او درنې وسلې هم ازمویل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ په وروستیو کې لفظي ناندرۍ زیاتې شوې دي. له پاکستان سره هم کله ناکله د وسلوالو شخړو راپورونه ورکول کېږي او په وروستیو کې تاجکستان هم ویلي چې د خپلو جنوبي سرحدونو خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. زموږ همکار پر دغو مسایلو د سیاسي چارو لوی وشنونکي انور قاضي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ایران پولي تفسیر ما د پوځي تمریناتو معنا څه ده. ښاغلی قاضي په ځواب کې وایي:
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د ایران طرف ته نږدې کوم رسمي پوځي تمرینات شوی، خو په عین حال کې او دوه ورځې مخکې د طالبانو او د ایران لوړ رتبه هیاتانو مجلسو د هغې په اساس د سرحد دواړو خواو ته د افکرو تعداد ډېر شوی ده، رسود د قاچاق او همداسې نورو جرایمو مخه ونیول شي. نو زه فکر نه کوم چې د کوم رسمي مایده د دوی په منځ چې دوی په خپل منځو کې تمرینات ولري. تاجکستان بار بار ډېر افغانان بدون د کوم دلایل نه نیولي او لیګلي افغانستان ته، بدون د دې نه چې بین المللي قوانین دوی مراعت کړي. او دای چې وایي ځینې افغانان سره اسلحه او دا او دا یو بانجوي ده جامع بین المللي ته، همداسې نور پرمختللو هیوادونو ته چې مقصد دوی غواړي ځانونه جستیفای کړي. او په عین حال کې د تاجکستان د سرحد امنیت د روسیې مسئولیت ده، نه نسبت تاجکستان ده.
آیا طالبان دا توان لري چې له ګاونډیو هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دا توانایي ولري چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي، ځکه چې دوی یو هغه ډیپلوماسي تجربه هم لري او نه دوی تیار دي چې هغه ډیپلوماسي له لارې دوی خپل اړیکې نه یوازې ګاونډي هیوادونو سره بلکې نور پرمختللو هیوادونو سره خپل اړیکې توازن وساتي.
ګاونډي هیوادونه له طالبانو څه غوښتنې لري؟
یعنی تاسو ګورئ چې ټول پرمختللو هیوادونه ګاونډي هیوادونه بار بار طالبانو ته تقاضا کوي چې تاسو د نجونو مکاتب او ښځو ته د کار کولو حق ورکړي. تر هغه ورځ نه چې دوی قدرت راغلي تر ننه پورې دوی په مړه خپل پالیسی باندې ولاړ ده. نو دغه مسایل ده چې د طالبانو اړیکې د نور هیوادونو سره نشي کولای چې وساتي.
د سیاسي مسایلو شننکه انور قاضي و چې د ایران پولي تفسیر ما د نیمروز په زرنج کې د طالبانو د پوځي تمریناتو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې احتمالاً د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې به د 22 هیوادونو په 13 سیمو کې د خوړو خوندیتوب نورم خراب شي. د نړیوال بانک تر راپور له مخې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن د 2023 کال د جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی خپل لوړې کچې ته رسیدلې او ډېری خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکې سمیرا ده له دریو کلونو راهیسې ښوونکې وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له خپلې دندې ګوښه شوه. نوموړې وایي چې د خپل د کورنۍ سرپرست ده، وایي خاوند یې ورک دی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده.
هېڅ سرمایه نه لرم چې یو کار وکړم. پخوا به خلکو خیرات راکوه، اوس څوک هغه هم نه راکوي. بیخي حیرانه یم چې څه وکړم. درې څلور ورځې کېږي چې هېڅ څه مې نه دی پخه کړي.
د کابل غرب له اوسیدونکې مقدسه هم د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. نوموړې وایي خاوند یې څلور کاله مخکې په یو ځانمت کې برید کې ووژل شو او دا له دوه ماشومانو سره یې یوازې پاتې شوه.
پخوا به مې د خلکو کورونو کې کالي مینځل، خو اوس د خلکو وزن خراب شوی، اقتصاد خراب شوی. اوس مې څوک کار ته هم نه غواړي. ماشومان مې هم مکتبونه پرېښودل، خرڅ مې نه شو ورکولی. هغوی هم راسره کار کوي. اوس سار خورم بیدا تایران ایم که بیدا ڈوڑی خورم سبا تایران ایم کل کل بچان میزی نانوائی نا سوزدلی ڈوڑی راوڑی تا مغی مندش پتی راو
دا میرمنه پا دا سحاق که دخپلی بیوزلی کسی کوی چه دا ملگورو ملتونو دا خوڑو او کرنی سازمان یا اف ای او او دا خوڑو نڑیوال پروگرام یا دبیو اف پی د یو راپور په ترڅ کې خبرداری ورکوي چې احتمال لري د 2023 کال له جون څخه تر نومبر میاشتې پورې د 22 هیوادونو په هغو 13 سیمو کې چې د خوړو له خوندیتوب ډېر ښه نه دي نور هم خراب شي. د راپور کې چې نړیوال بانک د جون میاشتې په 9 نیټې د ملګرو ملتونو د بشري چارو په ویب پاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، سویلي سوډان او یمن د 2023 کال له جون څخه تر نومبر پورې د سترې اندېښنې په توګه پاتې دي. د مې د میاشتې په نیمایي کې د اوبو د منځنۍ کچې د راټیټېدو، د واورې او اوبو د کمښت، په غرنیو ډنډونو یا یخچالونو کې د واورو له وخته مخکې ویلې کېدل او په خاوره کې له اندازې د لږ رطوبت په نتیجه کې د افغانستان په شمالي، لویدیځ او مرکزي سیمو کې د غنمو په وږو او ورشوکانو کې د پام وړ وچوالی راغلی دی. همداراز تر ډېره اټکل کېږي چې له منځنۍ درجې توده هوا به د روان کال له جون څخه تر اګست میاشتې پورې دوام وکړي، چې په دې ترڅ کې به د دریم پرله پسې کال لپاره وچکالي له کبله د کروندو د دوهم فصل حاصلات محدود شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحیدالله امانی څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 45 میلیونه زیات وګړي د خوړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډه چې د 10 میلیونو ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکړي. د مرستو دغه اعلان داسې وخت کېږي چې د اوکراین په جنوب کې د اوبو یو بند ویجاړ شوی چې ډېر زیانونه یې خلکو ته واړول. اوکراین روسیه د دې بند په ویجاړۍ کې په لاس درلودلو تورنوي. بلخوا د کاناډا صدر اعظم کیف ته سفر کړی دا هم په دې اړه جزئیات.
داسې حال کې چې د اوکراین خرسون ښار تر څیرمه د کاخوفکا بند ویجاړېدو د نږدې 2,500 کسانو ژوند اغېزمن کړی. د برېټانیا حکومت پرون شنبه اعلان وکړ چې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډ چې د 10 میلیونه امریکایي ډالرو معادل کېږي د اضافي بشري مرستو په توګه ورکوي. د جرمني خبری اژانس په لیکنه په دې پیسو کې د سره سریب لپاره 10 میلیونه پاونډ، ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا لپاره 15 میلیونه او 1 میلیون پاونډ هم د نورو نړیوالو بنسټونو لپاره ورکول کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM بیا د جګړې ځپلي اوکراین لپاره د اوبو فلټرونه، واټر پمپونه او نور لازم تجهیزات برابر کړي او تمه کېږي چې روانه اونۍ اوکراین ته ورسي. برېټانیا تازه مرسته د هغو کسانو او بنسټونو ملاتړ کوي چې غواړي د کاخوفکا د ویجاړ شوي بند د سیلاب ځپلیو لاسنیوی کوي. د دې بسپنې په استفاده له جګړو اغېزمنو شویو سیمو او بېځایه شویو کسانو ته تجهیزات، نور وسایل او سرپناه برابرېږي. د برېټانیا حکومت ویلي د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې له سرې رښتمې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، تر اوسه یې له اوکراین سره 1.5 میلیارد پاونډ په ارزښت اقتصادي او بشري مرستې کړي دي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پرون شنبه په یو نا اعلان شوي سفر د اوکراین پلازمېنه کیف ته لاړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر مرسیال آندری ملنک یو عکس خپور کړی چې د ریل ګاډي په تمځای کې د ترودو د هرکلي په حال کې ښکاري. ترودو دفتر ویلي د کاناډا د صدر اعظم مرسیال کریستوفر لانډ هم کیف ته په دې سفر کې د صدر اعظم ملتیا کوي. کاناډا د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین له لویو مداخلو ګڼل کېږي چې کیف ته یې د لوپارډو په نوم جنګي ټانکونه هم ورکړي دي. کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو تر دې مخکې د 2022 کال په مې میاشت کې د اوکراین پلازمېنې ته سفر کړی و او د ایرپین په نوم یې د کیف یو ویجاړه شوې سیمه کتلې وه.
و هم اوریدل چې د برېټانیا حکومت وایي غواړي جګړه ځپلې اوکراین ته 16 میلیونه پاونډه چې د 10 میلیونه ډالرو معادل کېږي د مرستې په ډول ورکوي. د مرستو دغه اعلان داسې وخت کېږي چې د اوکراین په جنوب کې د اوبو یو بند ویجاړ شوی چې ډېر زیانونه یې خلکو ته اړولي دي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
له خبرونو ورآخوا
ازادي رادیو ته غواګیاست ترنو اوریدونکو د دې ترڅنګ چې موږ ټولې خبرونې د رادیو لاري هم اوریدلای شي کولای شي د ټولنیزو شبکو لاري هم موږ خبرونې او راپورونه تعقیب کړئ کې انستګرام فیسبوک او ټویټر لاري نو په لټون خونو کې د ازادي رادیو نوم ولیکئ پانی پیدا کړئ تعقیب کړئ لدی لاري کولای شي ټولغه مطالب چې د ورځې په لړ کې خبريږي تر تاسو هم دروړسيږي اوس هم څونو راپورونه یو شمیر انجونیز د کوونکی وای د اقتصادي ستونزو لامل یې انلاین درسونه پرې خې دي دوی د غشان د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د بل امر پلمې کابو دوه کاله دوی له خوانځي او خوانیس چاپیریال څخه محرومي ساتلې دي خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو د انجونو د منځنۍ زده کړو په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي نور جزئیات په دې راپور پورکی چې د ایویز د کون کې پغک پیلې کې
ما څنګه میتونیم د خوراک خود پرسی هم چې بابا د انټرنیټ
سمایا هغه انجلې د چې د طالبانو د بندیز له عمله د خوانځي له اتم ټولګي ورسته لزده کړو به برخې شو سمایا زدي رادیو ته ول چې د خوانځي له تړل کېدو ورسته په آنلاین ډول خپل درسونه پر مخ بیول خو د اقتصادي ستونزو له عمله نور نشي کولای خپل درسونه تعقیب کړي
ما د آنلاین درسونو سره ډېره مینه درلودله ما خپل خپل درسونه تعقیب کړم ما د خپل خور په ټلیفون کې ځینې آنلاین درسونه تعقیب کړل مګر وروسته وضعیت خراب شو اقتصاد خراب شو محل اقتصاد نشته انټرنیټ ګران دی او ټلیفون زما نه دی او نشم کولای درسونه تعقیب کړم
بل افغان زده کوونکی فوزیه صدیقی هم وای د خوانځي په لسم ټولګي کې واچې د طالبانو د واکمنۍ دویمه دوره پیل شوه د دې په خبره ورسره هغې چې طالبان خوانځي ته د تګ مخاوني ولا په آنلاین درسونه کې ګډون وکړ خو د انټرنیټ لګښت او اقتصادي ننګونې له دې فرصت هم لري وساتله
له
بعد مرغ د طالبانو له راتګ وروسته موږ نور خوانځي ته نشو تلی آنلاین درسونه ته مې ځکه ادامه ورنه کړه چې ټلیفون لرم که ټلیفون مې درلودلی انټرنیټ ته نشم رسیدلی نورې ستونزې هم ډېرې دي د همدې مسایلو له امله مې زده کړې پرېښودل هېڅ مې زده نه کړی شوی ښوونځي ته هم نشم تلی ځکه چې طالبان اجازه نه ورکوي کابو دوه کاله کېږي چې طالبان راغلی دي هر کال دوی وایي چې یو لنډمهاله شی مګر دا لنډمهاله کیسه پای نه لري
دا ستونزې او شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د زده کړو ځینو فعالانو نجونو ته د آنلاین تعلیم زمینه برابره کړه سهار چې د یوې کورنۍ ښوونځي ښوونکي دا وایي ډیری افغان زده کوونکي مالي توان او عصري ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري چې آنلاین درسونه په مخ بوزي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د کلاسي کې تدریس میکنم به 40 نفر یک کلاس
دغه ټولګي کې چې زه درس ورکوم له 40 څخه ډیر کسان دي زه به تاسو ته زما د یو ټولګي مثال درکم دغه ټولګي کې یوازې 40 کسان واتس اپ لري او دا 40 کسان د کورنۍ د غړو څخه واتس اپ کوي البته زه په حضوري ډول دوی ته درس ورکوم خو ما غوښتل یو څه درس مې واتس اپ صاف باندې دوی ته واستوم خو دا ممکن نه و ځکه چې د 40 کسانو په ټولګي کې که 40 کسان واتس اپ یا سمارټ فون ولري دا څرګندوي چې دا ممکن نه ده
د یو خدش نشانه دی زی است کوم کوم وزیر نه است
موږ د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا د جوړیدونکو طرز العمل په اړه چې کار یې چیرته رسیدلی او دا چې د نجونو منځنۍ زده کړو په کله پیلېږي د طالبانو حکومت هم وپوښت خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې مخکې دوی په وار وار ویلي و چې په دې اړه به یو طرز العمل کار روان دی طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې او نن یې د تړل کېدو 628مه ورځ ده دوی دغه شان د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونو له پوهنتونونه هم راوګرځولې د یادونه ده چې وخت د طالبانو تربیا راتګ د مخه د لیسې تر دورې پورې د نجونو او هلکانو دواړو زده کړې وړیا وي خو بیا په کانکور ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې هم زده کړې وړیا وي خو اوس دا زمینه یوازې هلکانو ته برابره ده په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز په کور دننه او نړیوال کچه پراخ غبرګونونه درلودل خو طالبان لا هم په اړه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او لا یې سختې روانې کړې دي
وروسته لهغه چې د طالبان حکومت په افغانستان کې نجونې او ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو دغه شان ډیری له دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې، ډیرو میرمنو د دندو او زده کړو پر ځای نورو بوختیاو ته مخه کړې. د کابل د لویدیځ اوسیدونکي فاطمه محمدي بېوزله او نالوستو ښځو ته په وړیا ډول خیاطي او لاسي صنایع ورزده کوي. فاطمه محمدي چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کړي په بېلابېلو برخو کې دندې هم کړې دي. نوره کیسه یې له سنا کاکړه ورو چې د فاطمه په غږ پیلېږي.
دروشت کلنا فاطمه محمدی د کابل د لویدیځ اوسیدونکو ده او د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کړې دي. فاطمه وایي له څو کلونو راهیسې بې وزلو او نالوستو ښځو ته په وړیا ډول خامک او خیاطي ورښیي. دا چې فاطمه ولې دا کار کوي وایي:
زه د واکسیناتورې په حیث به سیمو ته تلم او تر 5 کلونو کم عمره ماشومان به مې واکسینول. هلته مې دې ته پام شو چې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې پاتې دي. دا د دې لامل شو چې زه هغه دنده پرېږدم او دغو ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړم. موږ د اعلاناتو بنرونه جوړ کړل او ښځو نوملیکنه وکړه. دا د دې لامل شو چې زه ټولنې ته راشم او د لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړم.
فاطمه وایي چې په 1400 کال کې له دې کورس څخه شاوخوا 300 زده کوونکي فارغ کړي او په خبره یې اوس ډېری یې پر ځان بسیا دي او خپل لاسي کارونه په بازار کې پلوري. فاطمه ګنډل له کومه زده کړل او لومړنی کار یې څه و؟
لومړنۍ برخه مې چې زده کړه وبدل و د تلویزیون سر ته مې ټوټه وبدله، کرشنل او نخبه مې واخیست او د مور تر څنګ به کېناستم. مور مې زده و او مور ته به یې هم ورزده کوه. طبیعي ده چې کله مې خراب کړي هم دي.
فاطمه د بېوزلو او نالوستو ښځو لپاره د حرفوي زده کړو د زمینې له برابرولو څخه مخکې خپل لاسي ګنډل په بازار کې پلورل او د کور او زده کړې لګښتونه یې ورکول.
مونږ به افغاني کالیو غاړې ګنډلې او په جالۍ به مو ګنډل کول، د ټیکري سرونه به مو ګنډل او بیا به مو بازار کې پلورل.
قوت موایی چې د تې جمهوری نظام په پرتله د زده کوونکو شمیر کم شوی، اوس مهال شلتن زده کوونکي لري او دغه میرمنې په خپلو کورونو کې دا کار پر مخ وړي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ سره زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره دغه هیله ده چې د افغانستان غنم و نور خارجي مملکتو ته پرې نږدې، ځکه چې په افغانستان کې خوار او غریب خلک شته.
یو ځل بیا د فراه ولایت څخه در سره په تماس کې یم. زه وروره دغه د زراعت پر برابر بیا خبره در سره شریکوم. وروره دغه زموږ ژختر یو مسلینو پورې ورسوئ. دغه زموږ د فراه پیاز او ترشک ټول رسېدلي پاخه دي. پیاز مو لا شروع کړي نه دي، خو سږکال تجار نه لري، تجاران نشته، اصلا نه دي ورسره راغلي. پرو سږکال دا وخت تجارانو په 500 او 1000 روپۍ من خرید کوي، نو سږکال بیخي هیڅوک نه دي راغلي او دا هم رسېدلي د ګرمۍ اوج دی. خدای پاک دې وکړي چې تاسو دا زموږ ژختر یو چا ورسوي او دغه د ایران پیاز بند کوي بند کوي. وروره دغه راځي زموږ پیاز دلته ټمبه پراته دي په ځمکه کې، په زرګونو ټنه پیاز زموږ پراته دي. موږ د ایران پیاز تر قیامته څه کوو چې د ایران تاجر هلته ایران تومن صفر دی. د ایران بزګر چې په هر قیمت په هر اندازه کښته قیمت د خپل پیاز خرڅ کوي پر تاجر باندې، هغه دلته د افغانۍ په بدل کې افغانۍ پر لوړه د ورته ګټي. نو موږ خو دلته کودونه ګران رانیولي دي، په 8000 افغانۍ مو هر ګونې کود رانیولي دي. موږ ته ګټه نه کوي چې موږ یې ارزانه خرڅ کړو، دوی ته ګټه کوي چې دوی راولي. دوی خو تومان ارزانه ده چې په هر څو خرڅ کې، دلته افغانۍ پر لوړه ده دوی ته ګټي چې دلته په هر څو ورکې.
عبدالهادی هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه به پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکاږي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که دغه غنم په دغه اوي اوبه وکړي، لس جریب اوبه وکړي، هر حاجت پرې پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د هند ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان چې غوښتل یې افغانستان ته تر تګ وروسته هلته له داعش ډلې سره ملګري شي نیول شوي. د هند د ګجرات ایالت د تروریزم ضد ډلې پرون شنبه ویلي چې په نیول شوو کې درې نارینه د کشمیر د سرینګر اوسېدونکي دي او نیول شوې ښځه د ګجرات د سرات ښار اوسېدونکي ده. د هند رسنۍ وایي دغو څلور واړو کسانو غوښتل د ایران له لارې افغانستان ته تر راوختو وروسته د داعش ډلې د خراسان ولایت له څانګې سره ملګري شي. د منځنۍ اسیا هیوادونو د فوټبال په لوبلړۍ کې افغانستان تېره شپه خپل لومړنۍ لوبه قرغزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان په وخت ماښام 1:30 د بشکک په مرزاکوب لوبغالي کې پیل شوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه واهه، خو د لوبې د 2 اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغزستان خپل لومړنی ګول وکړ. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي په کوفاب ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله درې کسان مړه شوي. د بدخشان د امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو ویان احسان الله کمګار رسنیو ته ویلي دغه پېښه پرون تر غرمې مخکې د نشر په نوم په کلي کې شوې ده. سعودي رسنۍ وایي د شاه سلمان د بشري مرستو خیریه مرکز د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر سیلاب ځپلو او اړو کورنیو زر بوجې وړوېشلې دي. د سعودي عربستان سعودي پوست انګریزي ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې له دغو مرستو 6000 کسان برخمن شوي دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولس ویلي په پام کې لري ډېر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړي. شولس ویلي چې د تیر ځل د روسیې له ولسمشر سره 15 میاشتې مخکې وروسته له هغې خبرې وکړې چې د پر اوکراین د یرغل امر وکړ. د جرمني صدر اعظم پرون شنبه وویل دی به ډېر ژر بیا له پوتین سره خبرې وکړي، ورنه به غواړي چې د عادلانه سولې لپاره یو شرط دا دی چې روسیه خپل پوځیان له اوکراین څخه وباسي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واورئ او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدانه د اونیزي سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه میومنه هيله د ټول برک کروغ یاست. په دې اونۍ کې د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو په نړیوالو ډګرونو کې سیالۍ ترسره کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو بشپړ احوال او د تیرو سیالیو د بایللو د لاملونو معلومول، په انګلستان کې د ټیسټ اتلولیو د پایلوبې پیلېدل او د تکواندو په برخه کې د افغان لوبغاړو غوره لاسته راوړنې د دې خپرونې مهمه منځپانګه ده. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د سریلانکا پر وړاندې په دومره اسانۍ سره د افغان لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلی وو. کوم لوبغاړي د ورځنیو سیالیو جوګه نه دي او څوک باید د ورځنیو سیالیو ته تیار کړی شي. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې له لوري د ورځنیو لوبو د لړۍ بایلل.
منګه له شروع نه وګورو، د منګه د ټیم تیاری په خوس کې وسو، سیلته هوا وی، کافی بارانی او یخ وی، او سریلانکا سیدا کافی ګرم، ګلته ډیره زیاته ګرمي ده، هومیډیټی ډیره زیاته ده، او پیچ سیدا خامخا خپل دومینی سی خپل رنگ بدلی.
د بنگلاديش پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته د افغانستان د نوملړ اعلان. د استرالیا او هندستان ترمن د ټیسټ اتلولیو سیالیو د پیلوبې پیل. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړو ښې لاسته راوړنې او د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې لال اتحاد لوبډلې سره د کریم بنزیما تړون. د خبرونې د مطالبو پیل د افغانستان او سریلانکا له لوبو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې وبایلله. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان ډېره ښه لوبه کړې وه، خو په دویمې سیالۍ کې په ډېرې اسانۍ سره لوبه وبایلله. دغه راز په درېیمې سیالۍ کې هم افغان لوبډلې حتی د لوبې 25 اورونه ونه لوبول چې د کرکټ یو شمېر څارونکو او مینوالو اندېښنې پارولې دي. په دې رپورټ کې درته سالم احمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلله. د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ د چهارشمې په ورځ ترسره شوه چې کوربه لوبډلې سریلانکا د 9 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغان لوبډلې په 6 وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه چې یوازې 23 اورونه یې ولوبول، 120 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. مخکښ افغان توپ وهونکی محمد نبی و چې 23 منډې وکړې. سریلانکا ته بیا چمیرا څلور او حسرنګ درې لوبغاړي وسوځول. کوربه لوبډلې وکولای سوی هدف د یو لوبغاړي په سوځېدو سره په 14 اور کې په ډېرې اسانۍ ترلاسه کړي. یادې لوبډلې ته نساکا او کران ورتنی نیمه سلیزی ووهلې. دغه راز د دې لوبلړۍ په دویمه لوبه کې هم سریلانکا د 130 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړې وه. نوموړي لوبډلې په دویمه سیالۍ کې د 324 منډو هدف ټاکلې وو، خو افغان لوبډلې یوازې 191 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدی نیمه سلیزې وهلې وې. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بیا افغان لوبډلې د 6 وکټو په توپیر سره ګټلې وه. افغان توپ وهونکو د سریلانکا د 209 منډو هدف یوازې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. مخکښ توپ وهونکی ابراهیم زدران و چې 98 منډې یې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول سوی و. په دې لوبلړۍ کې ابراهیم زدران تر ټولو توپ وهونکو مخکې و. هغه په دریو لوبو کې د 15 اوسط په لرلو سره 104 منډې کړې وې. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د سریلانکا وینندو حسرنګ تر ټولو مخکې و چې په دو لوبو کې 6 لوبغاړي سوځولي وو. دا لومړی ځل و چې سریلانکا د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان ته ماتې ورکوي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه. د ویلو ده چې تر دې وروسته به افغان لوبډله د بنګلاديش په وړاندې سیالي پیلوي.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي دي چې سلوري احتیاطي دي. یاد لوبډله به په همدې میاشت کې د بنگلاديش پر وړاندې دا ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا ځل درې داسې لوبغاړي هم په لوبډله کې اخیستل شوي دي چې لومړی ځلې دی او ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته لوبډلې ته راوستل شوي دي. نور جزئیات به له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش هیواد پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبې ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی. په اعلان شوې لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم زای او اظهار الحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل چانس ورکړل شوی. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو د چهارشنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهالویش له مخې به د غټې سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه راز د غوره شویو لوبغاړو په تړاو ویل شوي، افغان لوبډلې ته چټک توپ اچونکی ابراهیم عبدالرحیم زای او نجات مسعود او ځوان ښي لاس لیګ بریک توپ اچونکی اظهار الحق نوی دي اضافه شوي. دغه راز کریم جنت چې په تیرو احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالیو کې خورا ښې لوبې وکړې او د یادو سیالیو غوره لوبغاړی ونومول شو هم د دې لوبډلې برخه شوی. په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زورمتی مرستیال لوبډل مشر، افسر زازای اکرام علی خیل، ابراهیم زدران، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، اسار الحق نوید، زائر خان، حمزه اوتاک، ابراهیم عبدالرحیم زای، نجات مسعود او یمین احمد زای شامل دي. سربیره پر دې زیو رحمان اکبر، عظمت الله عمر زای، نور علی زدران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه لوبډلې سره ملدي. دا ویلو د چا افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو په ورسته یو دولو بوکي په لوی توپیرونو ماتي وخوړې.
د د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو پایلو به هم پیل شوې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلو بې ته هندوستان له استرالیا سره لار موندلې ده. پایلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې روانه ده. د لوبې پچا هندوستان ګټلې او توپ اچونه یې غوره کړې. د دې پایلو بې جزئیات به هر ورځ په ژوندیو خبري مجلو کې هم درته وړاندې کوو، خو راځئ چې په دې رپورټ کې واورو چې دا سیالۍ څه وخت پیل شوي او ګټونکي لوبډلې ته څه ورکول کېږي. لومیت زهیر مل جزئیات اورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لیکونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیواله شورا پلان شوي سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل د ټیسټ اتلولۍ له پایلوبې وشو چې د جون میاشت په اومه نیټه د استرالیا او هندوستان ترمنځ پیل شو. دا د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو دی او د لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبا نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبا د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شوې ده. بلوتا د کرکټ نړیواله شورا تازه د دې سیالیو د نه ګډون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړې دي. بیا د شورا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ټیسټ اتلولیو د نه ګډونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده چې ټول هیوادونو به وویشل شي. هر لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیونه ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. تراس د دویم مقام ګټونکو لوبډلې ته به 8 لک ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4 لک 50 زره، انګلستان ته به 3 لک 50 زره، سریلانکا ته به 200 زره او نیوزیلند، پاکستان، ویسټ انډیز او بنگلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي 3 هیوادونه افغانستان، آیرلند او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کلو په مودې کې د هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې ټیسټ سیالۍ کېږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي دوه لوبډلې په پایلو به کې ګډون کوي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې تر غوره لوبو کولو وروسته 9 مقام ته رسیدلې دي. دغه نړیواله سیالۍ د آذربایجان هیواد په پلازمینه باکو کې ترسره شوې او افغان تکواندو کارانو پکې ګډون کړی و. اسمت ساروانی تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان د تکواندو د نړیوالو اتلولیو له لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی دی. د تکواندو د نارینه وو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا او د ښځینه وو سیالۍ د ترکیه په اتلولیو پایته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو ولوبغاړي دې لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغه افغان لوبغاړو له هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل، مقدونیا لوبي وګټلې. په مجموعي ډول افغانستان له دې لوبو 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله درجه بندۍ کې مخته راغلل. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ محمد رامین امینی، محسن رضایی، بیژن صدرزاده، علی رضا عباسی، امید سحاک، محمد اشرف شکران او ولی اکبر امیری ګډون کړی وو. د تکواندو فدراسیون د خبر له مخې په دې سیالیو کې تر ټولو لوبغاړو علی اکبر امیری ښې لوبې ترسره کړې. هغه په خپلې لومړۍ سیالۍ کې اسرائیلي سیال ته ماتې ورکړه. په دوهمه سیالۍ کې د توکیو د اولمپیکي سیالیو دوهم مقام لرونکي لوبغاړي ته هم ماتې ورکړه، خو د مراکشي سیال په وړاندې یوازې د 1 نمرې په تفاوت لوبه وبایلله. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي وروسته له 6 کلونو په نړیوالو سیالیو کې ولوبېدل چې لوبې د تکواندو پوهانو له نظره ډېرې شوې. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 تر 2012 پورې د نړۍ په 10 غوره ټیمونو کې وو، ځکه چې د روح‌الله نیکپا په مټ د برونزو یا ژیړو 2 مډالونه افغانستان ګټلی وو. همداراز د اولمپیک غوراوي پړاو په سیالیو کې د نثار احمد بهاوی او د ګڼو نورو افغان لوبغاړو نړیوالو اتلولیو او مډالونو هم د افغانستان تکواندو په سیمه او نړۍ کې ډېره مخکې کړې وه. باید وویل شي چې په دې سیالیو کې 24 هیوادونو د 3 زره مډالونه وګټل او 100 نور هیوادونه پرته له کوم مډال ګټلو خپل هیوادونو ته لاړل. ټاکل شوې ده چې د تکواندو د اتلولیو 20مه دوره سیالۍ په 2015 میلادي کال کې د چین په کوربه توپ وشي.
اوس د فوټبال یو خبر. د سعودي عربستان د فوټبال لیګ لپاره د نړیوالو نوموتو ستورو لوبغاړو جلب و جذب خورا په چټکۍ سره روان دی. که څه هم دا چاره د آسیا او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان فوټبال ته خورا ګټه رسوي، خو یو شمېر فوټبال څارونکي وایي چې دا چاره به د اروپا فوټبال مینوال خپه کړي. تر کریسټیانو رونالډو وروسته د فرانسې هیواد اوسیدونکی او د ریال ماډرید لوبډلې لوبغاړی کریم بنزما د سعودي له ال اتحاد لوبډلې سره تړون کړی دی. راځئ چې جزئیات له فريدې سیال واورو.
د فرانسې هیواد د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزما د سعودي عربستان د پرو لیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون کړی دی. د سه‌شنبه په ورځ د جون په شپږمه نیټه د الاتحاد لوبډلې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له کریم بنزما سره د درې کلونو لپاره تړون کړی دی او تر 2026 کال پورې به له یاد کلب سره لوبیږي. یاد کلب له ښاغلي بنزما سره لاسلیک شوی تړون د سعودي عربستان فوټبال د ودې لپاره یو بل مهم ګام بللی دی. الاتحاد لوبډلې د دې تړون د قیمت په تړاو څه نه دی ویلي، خو په نورو رپورټونو کې ویل شوی دی چې کریم بنزما ته د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. روسیه له هغې چې د النصر لوبډلې له کریسټیان رونالډو سره تړون وکړ، دا د سعودي پرو لیګ په تاریخ کې دویم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، تر دې تړون وړاندې له ریال ماډرید لوبډلې سره 648 سیالۍ کړي دي چې 353 ګولونه یې وهلي دي. د رپورټونو له مخې چې سعودي عربستان د پرو لیګ سیالۍ و نور لوبډلې هم هڅه کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیون میسی سره تړون وکړي.
د خبرونې دویمه برخه دا او ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره د سریلانکا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ناکامو لوبو په تړاو غږېدلی وو. له ښاغلي احمدزي مو په پیل کې پوښتلی دی چې تر لومړۍ ماتې وروسته سریلانکا کومې ستراتیژۍ جوړې کړې چې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې.
من کله شروع نه وګورو د منګه د ټیم تیاری په خوست کې وسو، سیلته هواوي کافي باراني او یخې وي او سریلانکا سره کافی گرم غلطه ډیر زیاته گرمی ده، همیډیټی ډیر زیاته ده او پیچ ده خامخا خپل دو منیسی خپل رنگ بدلی. بل که منگه ده تیم انتخاب تراسو، ده تیم پا انتخاب که منگه دری دیسی لوبغاڑی سی واقعاً خیل لوبغاڑی دی، خودی دوی ده حالات و مطابق یا ده لوبی دی کنډیشن یا دی سچویشن مطابق لوب بدل دی د پاره لکستزمنه د وسم زکه دوی سترایک ریټ سی دا کومګ وګورو شپته اوی اتیا سترایک ریټ باندې درې وړه لوبغاړي لوب کوي، کاغه ابراهیم زدران دا او کاغه رحمت شاه دا او کاغه اشمت دا. نو دا پر لپسې دی بیټینګ په آرډر کې راځي او د غزینې سی دا دی منګ هغه د منډو جوړول سی دی سلو سی په دې ځای کې موږ ته یو بیټسمین په کار ده سی هغه د دوی په منځ کې لوبه وکړي سی هغه د کنډیشن مطابق یا د سچویشن مطابق د حالاتو مطابق لوبه وکولی سي. لکه یو ټیم چې موږ ته 300 رنزه کړي، اکلن موږ باید نوي سټرایک ریټ 95 سټرایک ریټ سره په دغه ځای کې لوبه وکړو سي موږ ته وروسته بیا لوبه ګټل ډېر زیات ستونزمن نه وي. نو تیاری د موږ په کار په سریلانکا کې وو. کومې پیسې سي دلته 22 میلیونه افغانۍ صرف د ټي وي او د نورو مصارفو نه بغیر 22 میلیونه افغانۍ سي کومې مصرف سوې د سریلانکا کې په کارو. سریلانکا بو هوا سره ډېر زیات ځان بلدول په کارو، هلته تمریناتي میچونه کول په کارو سي موږ د غزې له پیچونو سره بلد سوي وای. نو موږ به یو څه دغه سیریز په همدې شکل باندې نه بایلدو. نو او درېما میچ پیچ بیا ریټ نسو، زه نه پوهېږم سې کوچینګ او منیجمنټ په دې برخه کې چې کی تاسو وګاټه په دې سی پیچ باندې بیټینګ غوره که دې سی پیچ نه ښکارېدله که تیر دوه میچ چې په کوم پیچ باندې وسو. نو دا هم د غټ لامل دی موږ دې بایلاتو
پرسته لوبه کې د پچ ګټل او توپ هنه کول مناسبه پریکړه و.
د پدریم لوبه کې پچ یا ټاس ګټل او پچ نریټ کول او دومه لوبه کې هم کوم ګورو په دسیو پچ باندې په یو ستړي پچ باندې دومه لوبه کول هم غلطی وا او بیا دلته تاس ګټل او په دا رقم پچ باندې بیټینګ اخیستل د بل دسی او پریکړه ښکاره سو سه ناکامه پریکړه وه. نو منیجمنت ته بیا هم په دې شي کې د کیپټان سره په دې پلان کې باید ډیر کار وسی او کوشش وسی چې پچ ریډ کول سي د یو مهمه برخه د لټاس نه مخکې. که پچ صحیح ریډ نسی نو 50% سي د تا میچ بایلې تر سو پورې ستپیټ صحیح ریډ نه کې. نو دا ډېره مهمه برخه ده. دې برخه ته باید ډېر زیات پام سوی.
د حشمت الله شهیدی د لوبډل مشرۍ مهارتونه دومره دي چې باید د افغانستان لوبډل مشر وي.
که وګورو د یو لوبډل مشر د کرکټ ټیم د لوبډل مشر مهارتونو ته نظر وکړو نو د یو کرکټ ټیم لوبډل مشر له ګراوند کې دومره د ګراوند ذمواریان یې دومره نه وي لکه له ګراوند نه د باندې سي څومره ذمواریان یې د په سر باندې وي. هغه د لوبغاړو تیاری باید څنګه وسی، کومي آب و هوا ته ټیم روان ده، څه رقم پیچونو باندې میچونه کوي، له چا سره میچونه کوي او دوی څه پلان او ستراتیژي او کوم ټکنیک سره هغه ملک ته روان دي چې میچونه پی وګټي. په دې کې د کپتان نظریات مشورې ډېرې اړینې وي. د ټیم په انتخاب کې، د ټیم په بیلنس انتخاب کې، متوازن ټیم سي، بیټنګ آرډر، بالینګ آرډر، ټول اړخونو ته باید ډېر زیاته کتنه وست. بیسیک کله کپتان ګراوند ته ځي، د پیچ ریډ کول، د یو بیټسمین د پاره ستراتیژي نه، د بیټسمینانو د پاره ستراتیژي نه جوړول، د خلاف مغاسه بالر راوستل، لغه دغه کمزوري نقطو ته مغاسه پلانینګ کول، مغاسه فیلډ پلیسینګ کول، مختلف دسې شیان کول. هغه کلم دی پویږي چې میچ کوم طرف ته روان ده او مونږ اویازه یا د ما فیصله وس دلته څه رقم په کار ده. خو تر اوسه پورې دا شیان مونږ په خپله باندې نه دي لیدلي، نه مې کتلي دي چې څه شی پخوا څه رقم د عادي ډول باندې کپتنسي به ډېر پخوانی کرکټ کې کېده، هغه رقم کپتانی کېږي. ته به دومره اورونه کې، ته به دومره اورونه کې، د هر سړی د اورو نمبر یې معلومي، هر سړی دې ته معلومي چې دا به کله بالینګ ته راځي. مخکې نه دا یو پلان سوی د وخت، د بیټسمین، د وخت، د پیچ، د حالاتو مطابق کلم داسې چالاک او سمارټ چینجز یا تغییرات چې په وخت کې په کاري باندې لیدلې. نو په دې شیانو باندې که دی لوبډل مشر پاتې کېږي نو ډیرو مهارتونو ته دی ضرورت لري چې کار پې وکړي او تکړه خلکو سره مشورې وکړي او د خپل کپتانی ججمنټ وکړي. بل سدا د مونږ ریپورټینګ سیستم نسته. ریپورټینګ سیستم د مونږ ډیر د یو پلیئر ریپورټینګ، د فیلډینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د بیټینګ ریپورټینګ پراپر نسته، د کپتان د کپتانی کول ریپورټینګ نسته. نسوک جوړوای سي، نن له وسه پورې چا جوړ کړی دي، سدا باید جوړ سي. په دې کې ډیر فائدې وي ځکه لوبغاړي هم ورځ په ورځ سره ډیولپ کیږي. بلکې ته وګوري د مونږ ډیر زیات لوبغاړي په خاص په کوم شاټ باندې اوټېدل وسه ماغه سي اوټیږي. الان کې نن سبا کرکټ دومره تیز سوی ده چې ته یو سیریز سره کم اوټیږي، بل سیریز کې هغه بیټسمین په هغه شکل باندې نه سي اوټوي. کار یې کړی، محنت یې کړی. نو د مونږ ټیم ته اوس د مخالف لوبډلې پلان جوړول ډیر اسانه وي ځکه مونږ تیاری د ټیم له صفر سره ضرب ده. مونږ شاهدان یو د هر څه. نو ټیم هم لا صحیح نه ده تیار، ټارګټ تیاری بالکل نشته. لوبغاړي په ډیرو مختلفو ځایونو کې سره مصروف پی، بیا سره راټول کی، بیا یو ټیم ترې جوړ کی او بیا سیدا له غټو ټیمونو نه میچونه بګټي سیدا ناشونی دی. او د کې د کپتان رول دی جدي ده. د لوبولو کپتان نشو کې لوبډل مشر باید په دې کې ډیر جدي اوسېږي ځکه چې روان ورلډ کپ دی او ایشیا کپ ته سخت میچونه دي. د ټکو ته باید دوی ډیر سمه پاملرنه وکړي.
د رحمان الله ګربز پر لپسې نه ځلېدل لاملونه څه کېدای شي، بدلې څوک دی او ګربز د ځان سمون لپاره باید څه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې ما وویلې چې موږ لوبغاړي ډېر په اسانۍ ټارګټ کېدای سي، یو بالر لپاره دوی ډېر مشکل نه وي چې دوی وسوځي. رحمان الله ګربز ته سیده یو خو اکثر ډېر زیات شلاوریز کرکټ کې سیده دی، زیات مصروفه ده او بیا دا ډېر فرق کوي چې موږ یو بل ملک تزو او دغه په پیچونو باندې لوبه کوو او الته موږ ته هغه د خپل طبیعت په جوړی او کرکټ هم یو ورځنی کرکټ وی نو په بیا پرپام سیدا سخت سی شلاورس کی خودی سی پچونه جوړیږي سینه بال سوینګ کیږي بالر کوشش کی ستاونه سوځي او یو بال په تا باندې ډاټ تیر کی در باندې میسی کی غدغه د پاره غلیمت دی خو په ونډه کرکټ کی به خو سیدا بال د سوینګ کې دوه چانس همستا وخت کرکټ هم دا 300 بال هم دی بال لفټ کول هم غواړي ټول بال نه څومره بال نه یا څومره سلوریزی بچوکو وهی رنزونه هم سی دی ل 300 نه زیات رنزونه کول غواړي نو ګربست په کار دی سي د هم په خپل ځان باندې فکر وکي د دای سي کوم په اوټ سايد دی افټم اوټ سوینګ باندې دای له وسه پوری بار بار او ټیګي نو د باندې دی چې ډیر زیات مهنت او ټارګټ پریکټس په کار ده چې دا به څوک پیو کی دا به څوک ټارګټ کی چې دای په دغه ځای کې په لویکټ سي دا نه لاس ور نه کی نو ګربست دی ونډه کرکټ په ټیم کې د ځای جوړېدو لپاره ډیر مهنت ورته پکار ده بل ګربست دې سي پريشر هم نسته په ټیم کې د یوازینی وکټ کیپر زی کدی منډي جوړوي یا نه جوړوي د پټیم کې ځای لري او د لوب کوي سدا د ټیم د پاره خبره نه ده یو څوک باید بل هم د ګربز سره په ټیم کې یو ځای شي او هغه که ګربز لوب نه کوي سي هغه د په ځای باندې تل لوب کوي دا به په ګربز باندې یو قسم د ګربز د پاره به یو دا خوي سي کدی رنزونه نه کوي د ټیم د پاره به ډیره خبره وي خو دا دیس سٹارٹ سے اتنر دم نظر اوٹھی گی لگا سارا ٹیم ڈی زیاد پر پریشر کرا جی گربز تو پکا دی سی محنت پا غزائی بندی ہو کی سکم زی کہ دائی بار بار سوزی گی بار بار اوٹھی گی دائی باید دد غزی تو پار لگ ٹائم باسی سے کار پیو
پا دی لوب لڑے کی ولی دل شل چی افغان لوب ڈلی واس پا میڈل آرڈر کی ستونز لری یعنی دا لوب ڈلی پا منزنی برخ کی پا زنگری توگا محمد نبی و نجیب اللہ زدران و نکڑای شل چی پانی و غزوی دا ستونزی با کلا حلیگی
گوره دل تا خو دی هر چار رول باید معلومی که مخی ماستاتو ویلی سی دی منگا دری بیٹسمینان پا یو شکل باندی لوب کی نو آغا دی تیم ملال دی سرمتی گی بیا نو ٹیم چې په مشکل کې ډیر زیات گیر سی هغه نو بیا روسته سی دا نبی خو په اکثر باندې اکثر وخت کې کته وګوري مونږ ته د فینیشر په شکل کې لوب کوي یو آل راونډر ده نجیب زدران سی دا هغه په یو شکل کې زو ایم ځای کیږي هغه دی یو بیټسمین په شکل کې د سی لوبې ته مجبور سی سی هغه یا به وکټ لاس نه ورکي که وکټ لاس ورکي لدن د باندې زیات پریشر وي کنه یا به تیز لوب کوي یا به ډیر زیات اسلو لوب کوي نو پکار دا سی دا ټول بیٹنگ آرڈر باندې ډیر زیات غور وسی او لوبغاړو کې څه خبره نسته لوبغاړي سی دی ټول با استعداد لوبغاړي دی تکړه لوبغاړي دی خو د دوی طبیعت دی لوبي سی دا هغه د دوی رول دا هغه د دوی سی دا هغه کبي نکته ده یغه ته پام وسی او لغې نه باید موږ استفاده وکړو ون ډاون بیټسمین دا رول دی سی دی باید که اوپنران زرا اوټ سی وي د وله لپاره دغه په ځای منډي جوړ کی لاندې ټیم تم یو د سی یو پلیټ فارم جوړ کی سی ټیم هغه ته میچونه بایلي نو دا ډیر یو مهم پوزیشن ده دی پوزیشن تک هر څوک لوب کوي نو ډیر مهنت ورته پکار ده او کچیر ته موږ فینیشران ل 15 دیر ساور نه مخکې راځي څلوخت اور نه مخکې راځي دی غول په هغه سلوب کول بیا ډیر زیات سودمند ده که موږ چیرته نبی او نجیب دیس وخت کې را لیګو سیالته د موږ نور ټیم په 500 رنز اوټي او ټول د شپې ته بال نه لوبول سی وی 240 بال دی پاتی او دوی د دغزی نه لوب را جوړی بیا سنزمنه د دوی نس کولای نو ټول بیټینګ اډر باندې غور پکار ده او دا لوبغاړي سی نور ټیمونه موږ نه دومره پاسانی سوځوي په دغه ځینو باندې سی د کار پکار ده دې ته اصل تیاری وای نو موږ خامیانې ډیر زیاتې لرو تخنیکی خامیانې لرو سی دا یو ښه خبره نه ده نوری خامیان سٹرائک روٹیشن او دیس مسائل کئی هغه بجور سی خو تخنیکی خامیان رو باندې ډیر زیات کار پکار ده
د چټک توپ اچونکو پر وړاندې افغان لوبغاړي اوس هم د 2010 کال په شان کرکټ کوي د چمیرا او کومارا پر وړاندې افغان توپوهونکو بیخي بے وسو ولې دا ستونزې نه حلېږي
لمنګ لوبغاړي مطلب خامیان ډیر زیات خامیان لري زه به ټول خامیان نه وایم خو خامیان ډیر زیات لري په دې باندې کارو ته پکار ده د یو فاست بالر د پاره دا ډیر سوزمنه نه ده چې لمنګ لوبغاړي دی وسوځوي که چاته دی اوټ سایډ دی افستم نه لګ بار اوټ سوینګ کی او ټیګي که چاته شارټ پیچ کی او ټیګي که څوک میډل سٹم کی وساتي او لګ ان سوینګ ټایپ بال وکي او ټیګي وغیرہ وغیرہ سوک پہ بریکر باندھے بھی الگ سنز لری پہ اسپنر کے خلاف نو دسے سوک بیا سیدھی ہیٹ ڈیر کئی اسٹرائک روٹیشن نستا سوک بیا دمرا اسٹرائک روٹیشن پاگا کے دمرا ڈاٹ بالس کئی خو مختلف دسے شیان دی سے منگا پدے باندھے لو سب پورے نہیں تو آنے دلی سے منگا پدے شیان باندھے کارو کو ان شاء اللہ آئندہ کے کمو کوا نو درشن تو بید دیر زیادہ پاملرانا ہو سی
پراتون کے اسیا جام اور نړیوال جام کے بعد افغان لوبډل برخلیک سی وی او څنګه تیارای ورته پکار دے
څنګه سے منګ روانیو دا څنګه سے منګ روانیو ایشیا کپ ته یو ټیم وړ کپ ته بل ټیم دا د پاکستان خلاف بل ټیم دا بل وز سریلانکا خلاف بل ټیم دا نو دا ټیمو ټیمونه سی کومګه دومره زیات بدلو را بدلو بیا منګ نه ایشیا کپ ته ټیم جوړولای سو نو وړ کپ ته ټیم جوړولای سو وس نه سدا په یو لوبډل کار کول دی او هغه لوبډل کې باید ذاتی نور د سلیکشن انٹری باید بند سی سلیکشن انٹری ته سکل پول ڈاٹ کے ہدل سو او الکانو باندې ٹارگیٹڈ کار وسو کسوک په ٹارگیٹڈ کار نه پویږي مونږ ته دی وایي لمن د کومک واخلي مونږ به ډیر صحیح په لیکلي ډول باندې هم طریقې وروخوي چې باید سره کم کار وسی او هم ورته په ګوته کو سی څوک څه مشکل لري او سره کم تمرینات سره بدا جوړ سی په دې باندې کار باید وسی او سلیکشن ته باید نو انټری وویل سی نو بیا به د منګه ایشیا کپ ته ورلد کپ سیدا کې د منګه پرفارمنس یا کارکردګي به ډیر ښه وي که په دې صورت کې روانو نو مشکل لسی منګه د کارکردګي ډیر ښه وي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبله میدان ونې ځ خبرونه بشپړه شو الله اوریدو مو مننه کوو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
مننه چې ازادي رادیو اوریدل